درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونه په خبرونو پیلوم د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوی مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستی په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورسی او پاغه ورس بعد تاک یا تکنیکل ایڈوایزری گروپ یا تکنیکی مشورتی گروپ خپل سفارختنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړی ترڅو د دې هواد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سفارختنو پرانا کی مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کې چې هم دا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزن څلورم پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي 33 تنه افغان په ناغوښتون کې نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا په ناغوښتون کې چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږ تنو نیول شویو په ناغوښتون کې روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو په ناغوښتون کې په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان توتال لوبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمې منډې مجیب الرحمن ورکړې خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانه او حشمت الله شهیدي 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکی به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به یې څرګنده کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 اوښته یو په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لار ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حملې کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې زیاتې شوې دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ایران وای چمتو ری د طالبانو سرحدي ځواکونو تر روزنه ورکي خو طالبان وای ایرانیان پخپل روزنه ته اړتیا لري.
داسپانه سه کوم سپنجم ولاړی کیغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زمو په خاور باندې.
پاکستان ته تللی افغانان وای پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړک غوښتنه کوي.
دریو لسالی کې پدې کې واقع دي ولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی او هغه کچا سړک هم جوړ نه دی.
په ننګرهار کې یو خبرندوی ټولنه د هغو شاعرانو غاډي شېری ټولګي چاپوي چې د چاپ وسنه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کېږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قمندان قاسم رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي. د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. د څرګندونې د ایراني عسکرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروستو کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو تر څنګ دا هم ویلي چې کار ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
قاسم رضایی وای په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي. ایرانی مهر خبری اژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول لباس ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړي دوی چمتواله اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سرحدي سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروسي، خو هغوی یعنی طالبان لا دې کار ته نه دي حاضر شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران قومندان د څرګندونو په خبرګون کې وایي لومړی ایرانی عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اصلي موضوع دا د سیزمک ځواکونه تر حده پورې د په مسایلو باندې پوه دي چې په سرحد کې ضرورت او متاسفانه چې کوم ستونزې ولاړی کې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې ډیزی کړی یا تغطې کړی وي، بیا نو خبرګون د موږ لخوا ورته کار شوی، نو دوی هم خپل روزنه ته ضرورت دی، خپل اصول باید عملي کړي.
ایران داسې مال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کیږي. د مې په 28مه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایرانی او طالب ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې په پایله کې یو ایرانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شو. له دې نښته وروسته په ټولنیز رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې دا عقیده طالبانو د هرات د اسلام قلعه ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلېږي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو اواري ته ژمن دي، هغه خبره چې ایرانی چارواکي هم کوي. له بلې خوا بیا د ایران د انتظامي ځواکونو ځایناستې قومندان قاسم رضایی مهر خبري اژانس ته دا هم وایي چې د طالبانو حکومت ته چارواکو سره کتنه کې هغوی دا منلې چې د دوی ځواکونو تیروتنه کړې او ژمنه کوي چې د تکرار مخه به یې نیسي، مګر له یو څه وخت وروسته د پولې په یو بله برخه کې بله پیښه رامنځته شي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې پیښو مسؤلیت په ایران ور اچوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښارونو کې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي پولیس کورونو ته هم ننوتي او اسناد ورڅخه غوښتي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانی زندانونو د افغان کډوالو د خوشي کېدو په برخه کې هلې ځلې کوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور کې د پولیسو لخوا د زورونی او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او زورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
موږ پرون په باریک سیمه کې ولیدل چې له همدې ځایه پنځه شپږ تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمېر ونیول چې ټول شمېر یې نږدې پنځه ویشت تنه کېده، ټول یې د باریک آب تاڼې ته یوړل.
د اسلام آباد د سبزی منډی ویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمېر نور افغانان نیولې دي. د اسلام آباد په یوشمیر نور سیمو کې همزنی افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پیښور کې میشت یوشمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي راډیو ته وویل
سخت بیا د پاکستان ملیشا پولیسو د دمازو د ګلبهار چوک تانی سره ولی و حال یو نیم ساعت اذیت او آزار که فقط به دې خاطر باندې د ده نه خپله جبهه وباسي، یعنی سره ویزا هم وه، پاسپورت هم و، او سپیشل برانچ خط هم ورسره و، خو تنګول د دوی عادت سوی ده، دوی باید ماجر وزوروي.
ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خورو زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده، په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلداری ورکړي دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې یې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هاخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې منی وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بېله اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشي شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی و.
په پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شکایت مو اوریده چې وایي له یوې خوا پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه لرلو لعمل زوربی او لبلی خو بیا د کور په کور کرایه کولو او د ژوند په نورو برخو کې هم ورته غنی ستونزې جوړوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب له مدني فعالې مزلفه کاکر سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلی چې اوس مهال افغانان تر ډیره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي.
دلته خو په دوه ډوله افغانان دي، یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له 10 کاله پخوا څخه، 20 کاله پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی دپاره، هغوی ځان لپاره دا زمینه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اګست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو د پاره راغلي دي، او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستانی پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر زورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف بانو هغه قانوني اسناد لنی، هغه څخه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لډیر حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې ور سخت سل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه غوي چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان ماجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول د لپاره یو ځای ته ځم راځي کی چې زکوالای سم په دې ځای کې کار وکم یا هم زما لپاره هغه اولین پښتنه چې تاسو حق د ماجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د 2023 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیر ارزانه وي، خو بدبختانه کله چې افغان ماجرین دلته ډیر سوال او دی وپدل چې دی ډیر سوال د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان ماجرین ته ورکړي.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللی ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي، نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان ماجرینو کې سونه مختوري ډېر د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دا چې افغانان سچ د غوي انټرویو کال تر مخه تیر سوي وو، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلومونه وسی. او بل د دې د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول سوي. هغه هیوادونه چې مثلا هغه پر پاکستان باندې فشار او تر څو دی افغان ماجرین ونه زیری، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه نیول سوي. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کې بخصوص امریکا چې د افغان ماجرینو د زورونې څخه د لاس واخیستل سي او دا هم لږ تاثیر نه کوو، لیکن بیا هم اوس د 1000 زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې.
په پاکستان کې مشته افغان مدني فعاله مزلفه کاکر و.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې توره او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونې درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
پړس کلن وم چې د خپل د تر د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما په امیر کې و. جنگونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو به مو چې خوانځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټل راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې لزان سره یې ساتلی دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل، اغوستل یې، خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله، دویم همدې کمرې.
میر زمان چلور زمان او اتلور گان لري او سی چلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په بخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دیش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میر
زمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میر زمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
د ازادي راډیو ټولې خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر وایي پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د اوکراین په دنیپرو ښار کې هوایي حملې چې یو استوګنیزه ساحه یې په نښه کړې یو 2 کلن ماشوم وژلی دی. په دنیپرو پیتروفس کې د پوځي ادارې مشر سرهی لیساک د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته سوې د 15 ماشومانو په ګډون 22 نور کسان ټپیان سوي دي. د هغه په خبره دا حمله د دوه منزله ودانیو لسو شخصي کورونو یو دکان او د ګازو نلیکې د قسمی تخریب سبب سوی ده. تر دې حمله وروسته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی نن وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله چې 14 میاشتې سوي لږ تر لږه 1500 اوکراینی ماشومان وژل سوي دي. ولسمشر زلینسکی پر دنیپرو تازه هوایي حمله غندلې او د روسیې کار یې بللی دی. هغه پرونه وخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې روسیه یو بار بیا ثابته کړه چې یو تروریستي دولت دی. زلینسکی ویلي روسان به د هغه څه له کبله مسؤول وګڼل سي چې د اوکراین پر ملت او وګړو یې راوستلی دي. چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاهو په پلازمینه کیف کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو یوه څپه شنډه کړې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حملې شدیدې سوي دي. کیف له میاشتو راهیسې وایي د مسکو د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې پراخو ځوابي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په هغه مرکه کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون خبره کړه ویلي چې هیواد به دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کیږي پیل کړي. هغه ویلي د دغو عملیاتو هدف د هغو ساحو بیرته نیول دي چې روسیې د 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په خوای هم سړکونه کندو کپر وو، خو د بارانونو او سیلونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو له تګ وتلې دي. ځای اوسیدونکو وایي د سړکونو د کندو کپروالي په وجه یوازې په تیرو نشته 3 میاشتو کې په نورګرام ولسوالۍ کې شپږ موټرونه چپه شوي او لسګونو کسانو ته مرشوب لري اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سرکونو بې برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سرکه پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سرکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پری په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمون غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سرک دی. په 100 متر پاخه سرک نه لرو او هغه کچا سرک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دغه تیګي غورځيږي، کله سرک په خپل خوېږي، دغه دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سرک داسې دی چې بيخي هیڅ دي تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سرکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې شپږ موټر له سرک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل په نوم دی، هلته د سرک د خرابوالي وجه چپه شوی دی. دوه کسه پکې شهیدان لرو، شپږ اوه نفره زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې د پشاګر دره کې موټر د سرک له وجې چپه شوی و، هلته شهیدان او زخمیان پکې. دوه هفتې مخکې د کلتن دره کې موټر چپه شوی چې پکې 15 پکې شهیدان و. دغه پیښې لا زیاتېږي.
سرک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. دځې پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی. سلور موټر چپا شوی دی، مرګ ژوبله تلفات لرو، شهیدان لرو. زمونږ خبره سوګناوري تګ راتګ ډیر زمونږ مشکل دی. ډاکټرانو خېږي هغه ډیر په سختي باندې، سرکونه بيخي خراب دي.
دوی د تیرو حکومتونو له چارواکو او مرستندوی ادارو څخه ګیله کوي چې لپام یې غورځولی وو او له وسانی غواړي چې ورته سرکونو په جوړولو او نور اسانتیاو چمتو کولو کې ځانګړې پام وکړي. ځای چارواکي هم وایي چې د سرکونو خرابوالي په وجه د زیاتو ځاني زیانونو سره مخ کیږي. د دوی په وینا چې یا د ستونزې مؤسساتو او مرکزی حکومت سره شریکی کړي او بیا هم ترې د سرکونو په جوړولو کې د مرستې غوښتنه تکراروي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي، تنګ هم دي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
نورستان د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې ورته غزیدلې سرکونه د موټرو لته غراتک پوخا وتلي، خو د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل زیات ځایونه تخریب شوي، له خټو او تیګو ډک شوي او هر ځای کې د موټرو چپه کېدو او له غره د خوېدو ویره زیاته شوې ده.
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپولو وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی.
نا خبره یاره غلی غلی ژاړم، د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته شپېته ټوګه کتابونه ورکوي. په نا خبره یاره غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خور دے ٹولن تم گٹ کی گیو ولس تم گٹ کی گیو پختو ادا فرہنگ جی بتم خدمت کی گی.
شاعران دے ٹولن یو غریب طبقہ دا وسنی وقت کی بد اقتصادی وضعیت تپکتو نشی کولے شاعران جخپل ٹول گی چاپ کڑی.
په افغانستان کې لډیر په خوا رئیس لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له سوز سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شعباس خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره موږ روان د لری لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دا اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي، او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخه او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نوموړی هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې لمړی پام وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته.